द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ورډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې یو کم ډیر سمانه تدا وخت سوي دی په پاکستان کې د ماخوستناتا افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار لس بجې دی د وایس اف امریکا ډی ورډیو د یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځو کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته شراغلاست ویو په خبرونه کې اول به تاسو ته وړاندې کوو چې د تازه خبرونو سرټکی څه دی
د امریکای پوسټ په اول ځل په ډاګه ویلي دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حقانی ډلې تونلاري نه په هدف کوي
په باچا خان پوهنتون د ترهګرو عملو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د سکولونو او کالجونو د خوندي کولو لپاره نوې اعلان کړی
چتر مخه د څلورو اړخونو دیوالونو چکولو پر بهرانی دیوالونو اسخنتر لګول سی سی ټی وی کیمرې لګول تعلیمي اداره کې ایمرجنسی لارې او د څارنې پوسټې جوړول او تربیتی ګارد لګول سرکاري تعلیمي ادارو ته دوه یا درې د اصلي لایسنسونه هم ورکول پریکړه شوې ده
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي د ملک د خاورینه د اخیری ترهګر ختمون پورې به د ترهګرې خلاف جنگ روان وي
وزیر اعظم دا خبر نن د ملکی سلامتیا او معاشي صورتحال په اړه شوی د وی غونډې مشرۍ په وخت کړی دی
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره
د امریکای پوسټ په اول ځل په ډاګه ویلي دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حقانی ډلې تونلاري نه په هدف کوي افغانستان کې د امریکایي او نېټو ځواکونو نوی کمانډر لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ دفاع چارو کمیټې ته ویلي د حقانی نتورک دا وخت د دوی د هدف برخه نه ده او دا چې د حقانی تونلاري په نخ کول د افغان امنیتی ځواکونو ذمہواری ده جان نیکلسن ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې امریکایي پوځ هغه تونلاري په نخ کوي چې د القاعده او د دولت اسلامي تونربه ډلې سره تعلق لري چې دغه د امریکای لپاره غټه خطر جوړ نشي
د پاکستان خیبر پښتونخوا نو شار ضلع پولیس ویایي د شرخوشو په ضد عملیاتو کې 15 مشکوک تنان نیولې سړنکاران ویایي د ترهګری په ضد رواني قومي تګلارې د لاندې دغه گرفتاری یوازنې لار ده چې ملکی د تندرو خلکو مخ ونیوي خو ځینې خلک غنی چې دا قسم عملیاتو کې اکثره بے ګناه خلک زورول کیږي بلخوا قبایلی سیمې مومند ایجنسی کې طالبانو دا وکړي چې دوی په یو چاودنې کې درې امنیتی عسکر وژلي خو امنیتی ځواکونه دغه دعوا رد کړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي د ملک د خاورینه د اخیری ترهګر ختمون پورې به د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان وي پایتخت اسلام آباد کې د علاقه چې په یو غونډه کې نواز شریف ویلي د راتلونکو نسلونو لپاره د ترهګرۍ لعنت ختمول او امنناکه پاکستان د هغه د حکومت اولنۍ ترجیح ده نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د خیبر پښتونخوا 400 باچا خان یونیورسټي باندې د جنوري په 6 نیټه ترهګر حمله کې 20 کسان وژل شوي چې زیاتره طالب علمان وو
نن د بلوچستان سیمه جوب کې د فوجي چاونی په لوی دربند باندې ځانمرګي چاودنه سوي چې په کې سلور عسكر ټپيان سوي دي چارواکي وایي دا چاودنه په داسې محل سوي وا چې په چاونی کې د دروازې سره نږدې یو ماجد کې د جمیل منځ شروع وو ځایي چارواکي وایي چې یو کس په ګاډۍ کې سپور او وچاونۍ ته د ننوتو هڅې کولې خو د سیکیورټي عسکرو د ننوتو اجازت نه کوي ور سیزانې والوزوي په دې حق له تاسو ته تفصیل راکوي حمید سمسور
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 350 کیلومتره په واټن باندې د شمال ختیځ په لور د ژوب په ښار کې پر داسې مهال رامنځته شوله کلسی د دغه پوجي چاوني ولوي دروازې ته نږدې د جمیل مونستر سره کې دی ځای چارواکو ویل چې یو کس په کار گاډي کې سپورو چاوني ته دننه د تاګ هڅه کوله امنیت خوندي ساتونکو ادارو ودته د تاګ اجازه ورنکړه چې بیا د خپل ځان والو زوي د پیش پر ځای باندې موجود د ژوب د پولیسو سینیر سپرډنټ هدایت مرید د دې خبرې پخلای وکړي چې دا ځان وژونکی برید و. د ده په خبره چې ده د ځان وژونکي کس کوپړۍ ترلاسه کړله. د پولیسو سینیر سپرډنټ وویل چې په دغه پیښه کې څلور عسکر او دوه ماشومان کاري ټپیان شوي دي چې دوی په سملاسي ډول د ژوب سیمچ روغتون ته یووړل. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د اسلام آباد لال مسجد لری کړل سوی امام مولانا عبدالعزیز ویایی چې د ملک استخباراتي ادارې ISI یو افیسر د دوی په ضد سازش تیارولو، په داسې حال چې د دغه ادارې د نورو افسرانو د دوی سره رابطې وي چې حالات معمول ته راولي او تاوتریخوال ختم سي. د مولانا عبدالعزیز تیرو سو کالو زه داسې بیانونه او تقرینونه مخته راځي چې ورسره په ملک کې د تندرو فکر خورېدو فکر دی او خطر دی. او سو میاشتې وړاندې د مولانا عبدالعزیز د مدرسې د زنانه او شاګردانو یو ویډیو پیغام د لارې داعش ته په پاکستان کې د عملیاتو شروع کولو بلنه هم ورکړې وه.
د سویلی کوریا د پارلمان غړي د شمالي کوریا د بشري حقونو تجویز شوی قانون باندې روانه هفته په رای ورکولو کې ناکامه شوي دي. په کال 2015 کې تجویز شوی دغه قانون کې دا لازمي ګرځولې شوې وه چې شمالي کوریا ته په راتلونکي کې بشري مرستې او د تعاون نورې منصوبې به د دغه هیواد د بشري حقونو د حالاتو ښه کېدو سره تړلی کېږي. خو د سویلي کوریا پارلمان کې مخالف غړي وایي دا به د دواړه کوریاګانو ترمنځ اړیکو ښه کولو په لار کې یو خنډ وي.
په شام کې د حکومت مخالفه ډلې ویلې دي چې دوی به نن په جنیوا کې د امن خبرو اترو کې ناکشینی. د شام د حکومت د دې مخالفې ډلې شاته سعودي عرب دی او دې ډلې د پنجشنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلې دي چې دوی د هوایي عملو د بندولو او د مؤسسې د ختمولو د کمی مطالبه کړې وه او هغه نه ده منل سوې. دا مخالفه ګوند د اعلی خبرو اترو د کونسل په نوم یادیږي او دوی تیرې اونۍ راهیسې ریاض کی خپل غونډې کوي چې ترجمه پوری به جاری وي.
د شام حکومت یو ډله به نن د شام پاړه دغه خبرو اترو لپاره رسیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغه تازه خبرو اترو هدف د شام د اوږدې مودې راسې روانې جګړې ختمولو لپاره حالات سمول دي. د ملګرو ملتونو یوې ویان دي نن وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه خبرې اترې به نن د پاکستان په وخت ماسخوتن 8 بجې شروع کیږي او نن به د ملګرو ملتونو چارواکي د شام حکومتي نمایندګانو سره ویني. د سعودي عرب ملاتړي د شام حکومت مخالفه ډله های نیگوسییشن کونسل ویلی دی دوی با په دغه خبرو اترو کې تر هغه برخه ناخلی تر سوچې په شام کې په ولسی ځایونو هوایی بمباری نوی ودرېدلی او په شام کې ځنې تړلې شوې سیمې نوی خلاصې شوې. د دغه ډلې نمائندګانو بیا په دې اړه سندې ویلي چې دوی با په خبرو اترو کې وروستو برخه اخلي او کنه. د شام روانه جګړه کې تر دې دمه 2.5 لک خلک وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. د دغه جګړې له امله بیا د شام صدر بشر الاسد حکومت په خپل هیواد کې د خپل مخالفو ډلو او ترهګرو سره په جګړه دی. په دغه ترهګرو ډلو کې داعش تندرو ډله هم شامله ده. که څه هم په دې روانو خبرو اترو کې ملګرو ملتونو داعش ډلې له بلنه نه ده ورکړې ځکه چې دغه ډله ملګرو ملتونو یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
د امریکا او سویلی کوریا چارواکي ذاتی بیانونه کې ویایي چې قطبی کوریا را روانه اونۍ کې د یو میزایل خوشی کولو تیاریانی کوي. د امریکې یو چارواکي رایټر خبرساي ادارې ته ویلي چې قطبی کوریا کې ډېرې سرګرمۍ شروع شوي دي کوم چې د مزایل د خوشی کولو ګمانونه کوي کوي. جاپان د قطبی کوریا د تیارو د خبرونو تر مخ کې نن د مزایلو په نیمه لار کې د ورستوي حکم جاری کړي.
او د جاپان مرکزی بانک لخوا د سود منفی شرح تګلارې اعلانول وروسته نن د ایشیا سټاک مارکیټونه اوچت شوي دي. یو ورځ وړاندې د بې ثباتۍ سره مخ د ټوکیو نیکې انډیکس نن 2.8% بره تللی دی. د شنګهای کمپوزیت انډیکس 3.1% اوچت شوی دی. په یورپ کې هم سټاک مارکیټونه اوچت شوي دي او نن د ورځې شروع کېدو سره د امریکې سټاک مارکیټونه هم بره روان دي.
برای اعظم امریکا کې د زیکا رنز وایرس په داسې وخت کې په خورېدو دی چې روان کال په آخر کې په زراو خلک د اولمپکس لوبو کتلو د پاره برازیل ته راځي. دا اندیشنه ده چې د نړۍ د مختلفو سیمو زراغلي خلک به د زیکا رنځ جراثیم خپلو سیمو ته ځان سره یوسي. په امریکا کې د رنځونو د مخنیوي د مرکزونو یو ډاکټر بیت بیل وایس اف امریکا ته ویلي دي چې ډیر خلک د زیکا رنځ د جراثیمو پروا نه کوي، خو د رنځ د لاسه د نوي پیدا شوي ماشومانو ذهني نشونما ته نقصان رسېدای شي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو د ګل پورس آیووا کې کېدونکې د انتخاباتو اولنۍ مرحلې وړاندې بیګا په صدارتي بحث کې برخه اخستې. په سرویګانو کې تر ټولو وړاندې د ریپبلیکن ګوند عربپتی صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د فاکس ټلویژن خبریالي میګن کیلی باندې د تعصب تور پورې قبول وروستو په دې بحث کې برخه نه ده اخستې. اخوا د امریکې صدر براک اوباما د خپل ګوند غړو یوې غونډې ته ویلي هغه په دې یقیني دی چې د امریکې راتلونکي صدارتي انتخابات به د ډیموکرات ګوند امیدوار ګټي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د امریکې پوز په اول ځل په ډاګه ویلي چې دوی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حقانی ډلې تونلاري نه په هدف کوي. دا خبره افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو لپاره نوی کمانډر لیفټیننټ جنرال جان نیکلسن د دفاع د سینټ د دفاع چارو کمیټې ته کړی ده. په دې حق لباندې دا وخت زموږ سره د نیویارک نه د ډیوا ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب نه خپلې غباندې په لاین راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. په خیر علی.
په خیر.
پیر صاحب، جنرل جان نیکلسن چې د زیارت په ورځ د سینټ دفاع چارو کمیټې ته وینا کوله، سینټ په د هغه منظوري ورکوي، سوینه د نوموړي دغه بیان په افغانستان کې د امریکایي کوششونو په تګلاره کې آیا کوم بدلون ښکاره کوي؟
چې اوس په ورځ څنګه موږ د رپورت ویلی لګیا یو چې رپورت سره روان دی، دا تاسو ویلی دی. نو دې خبره کړې ده چې کوم هلته د مشن دی هغه به هغه کسان ټارګټ کوي، هغه ګروپونه چې کوم القاعدې سره او د داعش سره تړل شوي وي او چې کوم امریکې ته خطر ده او خطر وي. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې په دې کې حقانی نیټفل چې کوم دی هغه خو یو خطر ده په امریکې کوم فوجیانو ته او د افغان حکومت ته په افغانستان کې، خو هغه دا ویلي دي چې په دې ډیزیګنیشن لاندې نه راځي. دې کې مختلف وجوهات کېدای شي، وجه کېدای شي دا وجه هم کېدای شي چې کوم د طالبانو سره اوس دا خبرې روانې دي. نو تاسو سوچ کړی وي سراج الدین حقانی چې کوم دی هغه د طالبانو دوم نمبر مشر دی، نن سبا نائب دی. نو کېدای شي په هغه طرف ته داسې کوششونه وي چې دا کسان او دا ګروپ د خبرو ته چې کوم مذاکرات روان دي هغه طرف ته راولي او هغه سره دا جنګ وکړي شي. او موږ وینو مخکروزو کې چې په موقع باندې الته په افغانستان کې دنه او پاکستان کې د کبالي لاکو کې دی وسه پالیسی جو کې سبب نور هم کلیر شي.
او پیر زبیر شاه صاحب، تاسو وینئ په افغانستان کې په دې تګلارې کې چې کوم بدلون دا وخت یو قسم اشاره د هغې سرګندېږي، دغلته نوموړي د داعش او د القاعده خبره کړې ده، آیا دغلته هم اوس د امریکې لپاره دومره غټه خطر جوړه شوې ده یا جوړې دې شي په راتلونکو ورځو کې لکه په ځینې هېوادونو کې چې ده، د مثال په توګه باندې عراق، شام، لیبیا؟
دې کې خو القاعده کې خو سر شک نشته چې القاعده مکه افغانستان نه چې کوم ته سامل او هغه ځینې دوی راټول پیننګ کړی او د 9/11 والا نو القاعده خو ده. او څومره پورې داعش خبره ده هغه هم هلته اوس نوم ډېر زیات استعمالېږي لګیا دی. ان کې داسې نشته چې داعش چې کوم لیډران دي یا خلک دي هغه عراق یا شام نه راغلي، همدغه لوکل کسان دي چې کوم مخکې افغان طالبان سره او یاد تحریک طالبان پاکستان سره او اوس خپل نوم بدل کو او داعش جنډه واخیستا او داعش په نوم اوی کاروایانی کوي. نو داعش نور دومره خطر به نه وي امریکې کې دلته تل نه داعش نه خلک چې کوم انسپایر کېږي او څنګه مونږ ولیدل کالیفورنیا والا کسان چې دوی داعش نه څه ناڅه متاثر وو. نو داسې خلکو نه چې کوم داعش نوم نه خطر نه انسپایر کېږي او هغوی نه وسله اخلي لکه القاعده داعش دواړو نه دا کسان خطر ده. او دا سرته مې که د افغانستان کې که شام کې که عراق کې کوشش به دای چې دا کسان او دا ګروپونه ختم کړي.
ډېره مننه فیروز بیر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو دا او د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. اوس به تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. سی په خیبر پښتونخوا کې د 400 سیمه کې د باچا خان په هنتون باندې د حمله وروسته د لټونو عملیات شروع کړل سوی دی چې په کې 15 مشکوک تنان نیول سوی. سړنکاران وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا رنګ عملیات په کار دي. خو ځینې سړنکاران وایي سی په دا رنګ عملیاتو کې بې ګناه خلک هم نیول کېدای سي. په دې حقلته تاسو ته یو تفصیلی راپور وړاندې کوو د ارشد مومند.
په بچخان پوهنتون د برید وروستو په خیبر پښتونخوا کې د لټنې عملیاتو لړۍ روانه ده او نن د نوخار ضلع کې 15 مشکوک تنان نیول شوي. د پولیسو په وینا عملیات د فضل کالونۍ او مدینه کالونۍ کې ترسره شوي. دا عملیات د وسلوالو لخوا په تعلیمي ادارو د نورو بریدونو دړکو وروستو لا نور تون شوي. د نوخار پولیسو مشر وایي د پوځ سره په ګډه دغسې عملیات ترسره کوي. دی وایي د سیمه کې په تیرو دوو میاشتو کې دا په 13 ځل د لټنې عملیات دي چې مقصد یې د شکمنو تنانو نیول دي. او دا عملیات د فوج سره په ګډه کوي ځکه چې د عام ولس اعتماد پرې زیات شي. څېړونکي وایي پاکستان کې د قومي نېشنل اکشن پلان عملي کېدو وروستو 13,000 د لټنې عملیات ترسره شوي چې په زرګونو تنان پکې نیول شوي دي. او ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې داسې عملیات د یو خاص طریقې کار لاندې ترسره کیږي.
نو په هغې کښې داسې خلک چې یا وړاندې داسې خلکو په ګوته کړي وي چې هغه د سیکیورټي ادارو په تحویل کښې دي یا داسې وي چې په چا باندې شک وي چې را دا کېدلی شي یا درېیمه خبره دا وي چې د هغې باره کې څوک انفارمیشن ورکړي چې یاره دا طرف یا دا علاقه کښې داسې مشکوک خلک دي یا د هغوی ټیکنیکل انټیلیجنس ملاو شي دې طرفه د کوم استعمالی گی خبر اتری یا سیمون یا داغین علاوه تک را تک یا سر نصب پیغم رسانی نو پاقی باندی دو جنبی پاقی تو
سیړونکي وایي چې دغه سرچ اپریشنو کې عامولس هم زورول کېږي. او خبریال جاوید عزیز خان په وینا چې د شکمنو تنانو په نسبت عامولس زیات نیول شوي دي.
چې کوم رینډم سرچ اپریشن دي په هغې کښې اکثر چې دي لکه چې کوم انوسنټ خلک دي چې کوم معصوم خلک دي بېګناه خلک دي هغه ونیولی شي هغوی تاڼو تاڼه وستی شي په سوونو تعداد د هغوی داسې دی چې هغوی غریبانان صرف او صرف یا خو د کار ورسره نه وي یا د هغوی سره نور د ډاکومنټ کښې کمی وي نو د هغې په وجه هغوی څو څو ګنټې په تاڼو کښې اچولی کېږي. او بلکې تاسو وګورئ په سرچ اپریشن کښې چې کوم د اریسټ ریشو ده د سسپیکټس هغه ډېره زیاته کمه ده لکه عام خلک پکې زیات نیولی کېږي او سسپیکټس پکې کم نیولی کېږي. نو زما په خیال سرچ آپریشن زیات انټیلیجنس بیس چکم آپریشن دی هغه زیات افیکټیو دی.
بل خو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې لخوا د مومند ایجنسی تحصیل ساپو کې د ریموټ کنټرول به میچودنې په ذریعه د درې عسکرو وجل کېدو دعوه شوې او د چودنې پړی په غاړه اخیستی. خو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې چودنه کې هیڅ قسمه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د ملتخابرې نه د اخري ترهګر ختمون پورې به د ترهګرۍ پر ضد جنګ روان وي. نوموړي دا خبرې پایتخت اسلام آباد کې د علاقه چې یو غونډې ته کړي دي او ویلي دي چې د ترهګرۍ لعنت ختمول د هغه د حکومت اولنۍ ترجیح ده. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د هیواد نه د اخیری ترهګر ختمولو پورې به د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وي او دا چې د وطن نه د ترهګرۍ خاتمه د ریاست، حکومت او د اولس ګډه ذمہواری ده. وزیر اعظم دا خبرې نن د ملکی سلامتیا او معاشي صورتحال په اړه شوي د یوې غونډې مشرۍ په وخت کړي دي. وزیر اعظم وی چې ماشومان بچي په خپلو تعلیمي ادارو کې وژلو والا او د دوی سہولتکار به خپل منطقي انجام ته رسول شي. د وی چې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عذب د ترهګرو ملا ماته کړې ده او دوی اوس د ناامیدۍ په حالت کې آسان هدفونه په نښه کوي. خو مونږ به دوی په خپلو ناپاکو عزایمو کې کامیابو ته پرېږندو. وزیر اعظم زیاته کړه چې د نېشنل اکشن پلان په حواله سره راپورته شوي سیاسي تاوتریخوالی به د دې عملي کولو کې خنډ پیدا نه کړي. دا غونډه په داسې مهال شوې ده چې حکومت باندې په باچا خان یونیورسټۍ باندې د ترهګرۍ برید نه رسته د مخالف ګوندونو غړو لخوا سختې نیوکې روانې دي او د دوی وینا ده چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ملي تګلاره یا نیپ عملي کولو کې پاتې راغلي دي او همدغه وجه ده چې یو ځل بیا په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دوی وینا ده چې حکومت دې د نیب په حواله سره پارلیمان او اولس په باور کې واخلي. خو د حکومتي چارواکو دریځ دی چې د تیرو کالونو په پرتله دا وخت د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشنو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کمې راغلی دی. دا خبره هم د ذکر وړ ده چې د امنیت په اړه شوې غونډه کې وفاقي وزیران خو موجود وو، خو نه د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف او نه د استخباراتي ادارې مشر دې مهمه غونډه کې ګډون وکړو. بلخوا په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز حسین په موجوده حکومت سختې نیوکې کړې دي او مطالبه یې کړې ده چې موجوده حکومت ته ختم کړي شي او د دې پر ځای د یو ائتلافي حکومت جوړ کړي شي.
اس وقت ایک وار ٹائم کوالیشن حکومت بنانی چاہیے، یہ سارے فارغ ہونے چاہیے وزرا، یہ جو ڈرپوک وزیر ہیں یہ سارے فارغ ہونے چاہیے، یہ جنگ میں لیڈ نہیں کر سکتے.
د دوی ویناوا چې دا یو بوزدله حکومت ته او د دوی وزیران د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مشري نشي کولای.
نواز شریف کی حکومت بھان متی کا کنبہ ہے، خبر نہیں کس طرح یہ صرف کانٹریکٹس میں پیسہ بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، یہ سب ڈرپوک لوگ. ٹیررزم کا تو کچھ کر نہیں سکتے، دہشت گردوں کو تو پکڑتے نہیں. دہشت گرد جو نہیں ہے دہشت گرد اس کو گرفتار کر کے بڑے خوش ہیں کہ اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں.
دا او ایچ دا نواز شریف حکومت صرف بغٹو غٹو پروجو کی پیسے جوڑولو کے تکڑا دے او دا ٹول یریدون کی خلق دی. اعتزاز زیاد تکڑا چھے ترہ گرائی پر ضد جنگ کے خودوی سو انکڑ لے شو خوہ خلق ضرور رانی سی کم چھے ترہ گر نے دی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. تاسو د الیاس خان رپورټ واورېدو. وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال باندې خبرې اترې کړې دي چې د ملک نه به ترهګري ختموي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د داعش سره تړاو لرونکي خراسان ډلې یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې ماشومان خودلې شوې دي چې هغوی ته څنګه تربیه ورکول کیږي او هغوی د داعش سره خپلې څنګه ژمنې ښکاره کوي. د پاکستان حکومت وخت په وخت باندې په ملک کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کوي او وای د هواد لپاره داعش تر اوسه پورې داسې کومه غټه خطر نشته دی. خو وخت په وخت باندې د داعش داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې هغه په ملک کې د داعش موجودګي سرګندوي او د ملک په یو شمیر برخو کې په دیوالونو د داعش په مرسته کې لیکل هم شوي دي. داعش په افغانستان کې هم وجود لري او دغلته د ځنې زموارو پلا هم په سر اخیستی ده او د افغان طالبانو سره د هغوی جګړې هم شوي دي. په دغه ویډیو کې هلکان کمې ژمنې کوي او د کم عمر هلکان دي او دا د پاکستان د حکومت لپاره څومره پورې یو چیلنج جوړیږي او تر اوسه پورې ولې د دې نه انکار کیږي په دې باندې به تاسو خبرې اترې اوري. او د دې ترڅنګ به موږ تاسو ته د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په حق له هم یو رپورټ وړاندې کو چې وای د ملک د استخباراتي ادارې ISI ځنې چارواکي د هغه سره خبرې اترې کوي خو هم دغه ISI یو اعلی چارواکي د هغه پر ضد سازشونه کوي ځکه چې هغه د یوې بلې فرقې سره تعلق لري. په دې به هم تاسو ته موږ رپورټونه وړاندې کوو. موږ سره اوسېږي او اوس هم تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کوو د د د د مولانا عبدالعزیز په حق لباندې د اسلام آباد نه دا رپورټ موږ ته اورنګزیب خان را لېږلې.
د پاکستان یو عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی د سور جمعت خطیب مولانا عبدالعزیز د هیواد خفیه ادارو سره د مذاکرات کولو دعوه داسې حل کړې ده چې مدني ټولنې د تن نیولو لپاره یو ځل بیا پولیس تانې کې خواست جمع کړی دی. د اسلام آباد سور جمعت مولانا عبدالعزیز د نیولو معامله وخت نه یو ځل بیا پورته شوې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر سینیټ کې عدالت لخوا مولانا عبدالعزیز د گرفتاری حکم خودلی وو او داخله وزیر چودری نثار باندې د مولانا عبدالعزیز په حق کې بیان ورکولو سخت تنقید کړی وو. نن مولانا عبدالعزیز په فیسبوک یو ویډیو کې دعوه کړې ده چې خفیه ادارو دوی سره مذاکرات کړي دي خو هم د یو بل فرقې نه تعلق لرونکي خفیه ادارې یو افسر د دوی خلاف سازش کړی دی. عبدالعزیز د دعوه هم کوي چې خفیه ادارې دوی ته د ضمانت کولو غږ کړی دی. د دې ترڅنګ دوی په دې ویډیو کې د نفرت نه ډکې خبرې د نورو فرقو په حق له هم کړی دي. سره زی وړاندې کورونو چارو وزیر ویلي وو چې مولانا عبدالعزیز خلاف څه مقدمه نشته نو ولې یې گرفتار کړو. نن چې مولانا عبدالعزیز دا ویډیو جاری شوه نو یو ځل بیا مدني ټولنې لخوا اسلام آباد اپاره تاڼه کې د دوی خلاف خواست جمع کړی شو. خواست ورکوونکی جبران ناصر وایي چې سور جمعت سره تړلې جامع حفظه طالبات په ښکاره داعش په حق کې خبرې کوي او د داعش مشر ته د پاکستان راتګ بلنې ورکوي. او شام کې د وسلوالو د تربیې یو مرکز نوم هم د مولانا عبدالعزیز ورور غازی عبدالرشید په نوم دی خو ریاست د دوی خلاف څه کاروای نه کوي. جبران ناصر وایي چې آخر تر کومه به دوی د مولانا عبدالعزیز خلاف مظاهره کوي او ریاست لخوا د ترهګرۍ پر ضد کمی تګلاره څه شوه. دوی وایي چې وړاندې هم چې کله دوی عبدالعزیز خلاف خواست ورکړی وو نو پولیسو مشر کورینو چارو وزیر ته مکمل رپورټ ورکړی وو خو کورینو چارو وزارت پرې غلی شوی دی. خفیه ادارو سره مولانا عبدالعزیز لخوا مذاکرات جبران ناصر یو مزاق ګرځوي.
ادارے خود سے ان سے بات کر رہے تھے یا چوہدری انصاف صاحب کے کہنے کے اوپر بات کر رہے تھے اور خفیہ ادارے اس معاملے میں کیوں کا کہتے ہیں دخل اندازی کر رہے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کیوں ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ خفیہ ادارے بات کر رہے ہیں یا اسلام آبادی پولیس بات کر رہی ہے, کوئی اور بات کر رہا ہو. ایک ایسا انسان جسے پرچے کٹے ہوئے ہیں, جس کو کورٹ نے اشتہاری بولا ہوا ہے, آپ اسے مذاکرات کریں گے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ سیکورٹی کی پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ مذاق اڑانے کے بغیر بات ہوگی نا. میرے خیال میں
دوی وی د خفیہ اداروں سکار شو جو مذاکرات کوي کوم تن چې عدالت اشتهاري ګرځولې دي هغه سره مذاکرات یو غب دی. کل 2001 حکومتي رټ چینج کولو باندې سور جمعت خلاف عملیاتو کې د عبدالعزیز رور غازی عبدالرشید وجل شوی هم وو او وخت شوی عملیاتو کې د استخباراتي ادارو ځینې تنن هم وجل شوی وو. او وخت مولانا عبدالعزیز په داسې حال گرفتار شوی وو چې برکه کې یې د تختیدو هڅه کوله. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران وردون کو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے یوارا بیا تاسو ته وړاندې کوو تازه خبرونه اول غوښ سیدا تازه خبرونو سر ټکو تا
افغانستان کې د امریکایي او نېټو ځواکونو نوی کمانډر لیفټیننټ جنرال جان نیکلسن په اول ځل په ډاګه ویلي دوی په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حقانی ډلې توندلارې نه په هدف کوي او دا چې دا ذمواري د افغان امنیتي ځواکونو ده.
په باچا خان پوهنتون د ترهګر عملې وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د سکولونو او کالجونو د خوندي کولو لپاره نوی اعلان کړی
چتر مخه د څلورو اړخونو دیوالونه چکولو پر بهرانی دیوالونو اسخنتر لګول سی سی ټی وی کیمرې لګول تعلیمي اداره کې ایمرجنسی لارې او د چارنې پوسټ جوړول او تربیتی ګارد لګول سرکاري تعلیمي ادارو ته دوه یادرې د اصلي لایسنسونه هم ورکول ټیکړه سوي ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي د ملک ته خبر نه د اخیری ترهګر ختمون پورې به د ترهګرې خلاف جنگ روان وي.
وزیر اعظم دا خبر نن د ملکی سلامتیا او معاشی صورتحال په اړه شوی د یوې غونډې مشرۍ په وخت کړی دی.
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره.
د امریکای پوز په اول ځل په ډاګه ویلي دی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حقانی ډلې تونلاري نه په هدف کوي. افغانستان کې د امریکایي او نېټو ځواکونو نوی کمانډر لیفټیننټ جنرال جان نیکلسن د سنټ دفاع چارو کمیټې ته ویلي د حقانی نیټورک دا وخت د دوی د هدف برخه نه ده او دا چې د حقانی تونلاري په نخښه کول د افغان امنیتي ځواکونو ذمہواري ده. جان نیکلسن وایي د ترهګرې پر ضد عملیاتو کې امریکایي پوز د القاعده او دولت اسلامي تندربه ډلې سره اړیکې لرونکي تونلارې په هدف کوي چې امریکې ته د دوی د خطرې جوړېدو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د افغانستان امن او جوړجاړي کوششونو مخ په وړاندې بوتلو لپاره دا د واشنگټن په تګلاره کې بدلون ښکاره کوي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا نوشار ضلع پولیس ویایي ترهګرۍ په ضد عملیات کې 15 مشکوکه تنان نیولي. څېړنکاران ویایي د ترهګرۍ په ضد رواني قومي تګلارې د لاندې دغه گرفتاری یوازینۍ لاره ده چې ملک کې د تندرو خلکو مخنیوي وسي. خو ځینې خلک ګڼي چې دا قسمه عملیاتو کې اکثره بېګنا خلک زورول کیږي. بلخوا قبایلي سیمې مومند ایجنسی کې طالبانو دعوه کړې چې دوی په یو چاودنه کې درې امنیتي عسکر وژلي خو امنیتي ځواکونه دغه دعوه رد کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي د ملک ته خاورې نه د اخیری ترهګر ختمون پورې به د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان وي. پایتخت اسلام آباد کې د علاقه چې په یو غونډه کې نواز شریف ویلي د راتلونکو نسلونو لپاره د ترهګرۍ لعنت ختمول او امنناکه پاکستان د هغه د حکومت اولنۍ ترجیح ده.
د اسلام آباد لال مسجد لری کړل سوی امام مولانا عبدالعزیز ویایي چې د ملک استخباراتي ادارې ISI یو افسر د دوی په ضد سازش تیاروي. په داسې حال چې د دغه ادارې د نورو افسرانو د دوی سره رابطې وي چې حالات معمول ته راولي او تاوتریخوال ختم سي. د مولانا عبدالعزیز تیرو سو کالو زه داسې بیانونه او تقریرونه مخته راځي چې ورسره په ملک کې د تندرو فکر خورېدو خطر دی. او سو میاسته وړاندې د مولانا عبدالعزیز د مدرسې د زنانه شاګردانو یو ویډیو پیغام د لاري د اشته په پاکستان کې د عملیاتو شروع کولو بلنه هم ورکړې و.
د سولي کوریا د پارلمان غړي د شمالي کوریا د بشري حقوقو تجویزي قانون باندې روانه هفته پر رای ورکولو کې ناکامه شوې دي. په کال 2015 کې تجویزي دغه قانون کې د لازمی ګرځولې شوې و چې شمالي کوریا ته پراتلونکو کې بشري مرستې او د تعاون نورې منسوبې به د دغه هیواد د بشري حقوقو د حالاتو ښه کېدو سره تړلې کېږي.
په شام کې د حکومت مخالف ډلې ویلي چې دوی به نن په جنیوا کې د امن خبرو اترو کې نه کښینی. د شام د حکومت د دې مخالف ډلې شاته سعودي عرب دی او د دا ډله پنځمبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د هوایي عملو بندولو او د مؤسسې د ختمولو کمی مطالبه کړې و خو هغه نه ده منل سوی. دا مخالف ګوند د اعلی خبرو اترو کونسل په نوم یادیږي او دوی تیری اونۍ رئیس ریاض کې خپل غونډې کوي چې ترجمه پوری به جاری وي.
د جاپان مرکزی بانک لخوا د سود منفی شرح اعلانول وروسته نن د ایشیا سټاک مارکیټونه اوچت شوي. یو ورځ وړاندې د بې ثباتۍ سرمخ د ټوکیو نیکې انډیکس نن 2.8% بره تللی دی. د هانګ کانګ او شنګهای کمپوزیت انډیکسونه هم بره تللی دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي زنې خنیغه اوري او وس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته دا کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د شام په خانه جنگي کې تر اوسه پوری د دونی ملکو نه زیات خلک قتل شوی دي، خو په شام کې د مختلفو عالمي او د سیمهیزو قوتونو د خصوصي مفاداتو له سببه دا قتلان به معلومه نه ده چې لا تر څو پوری جاری وي. البته د صدر بشار الاسد په مرسته کې د روس د نیغ په نیغه فوزي مداخلت او د لاندې باندې خونړو هوایي حملو په وجه د څه وخت نه کوششونه شروع شوي دي چې د شام لانجه د خبرو اترو په ذریعه غوسه کړی شي. د دې مقصد د پاره د سویټزرلینډ په جنیوا کې د شام د جنگ د ټولو فریقو خپلو کې خبرو اترو ته د کینولو زبردست کوششونه روان دي. د جنیوا په امن خبرو اترو نن د امریکای او د یورپ په اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه چاپ شوي دي. د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې نن د جنیوا د امن په خبرو اترو یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی چې سرخطه دی د شام د جنگ په فریقینو کې بے اتفاقی او په یو بل شکونو او ګمانونو امن خبرې اترې په خطر کې اچولی دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شام په جنگ کې د ککړو فریقینو د خبرو اترو د پاره خپلو کې یو ځای کې د کینولو کار یقینا چې یو ډیر مشکل کار وو، خو د شام د حکومت د مخالفینو خبرو اترو ته په زبردستۍ د کینولو په وجه د منځګړتیا عمل د هغې نه هم زیات ګران شي. د خبرونو مطابق امن خبرې به نن شروع کیږي او په قول د سفارتکارانو که دا خبرې ناکامه هم شي بیا هم به دا یو تعمیری اقدام وي. اخبار لیکي چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا د خبرو اترو د پاره د نوکو پوندو زور لګولی دی او هم دې سیز د جنگ د فریقینو ترمنځ د بد اعتمادي پیدا کړې ده. د ځینو خلکو کوشش دی چې د جنگ ځپلي ملک د خلکو د کرمو ختمولو لپاره د خبرې اترې ضرور وشي. د نورو خلکو دلیل دا دی چې تر څو پورې خونړې قتلان بند شوی نه وي تر هغې د خبرې اترې نه کیږي. فاینانشل ټایمز د نامتو تجزیه نګارې د لینا خطیب د خولې لیکي چې د شام د حکومت مخالفه ګوند په دوو کې حیران دی او هغه دا شان که دوی د ملګرو ملتونو د اعتماد پیدا کولو د اقداماتو د ضمانت ورکولو نه وړاندې خبرو ته کینی نو په دې کې د دوی نقصان دی، او که نه کینی نو د خبرو اترو د تالا ترغه کولو الزام پې لګولی کیدی شي. اخبار لیکي چې د سعودي عرب په مرسته جنگیدونکي مخالف ګوند اوس هم په خپلو دې مطالبو ټینګ دی چې اله به خبرو کې کینی چې هوایي حملې پې بندې کړی شي او توفوزونه ترنه رستو کړی شي. د دې ګوند نمایندګان په ریاض کې غونډ شوي دي او ویلي دي چې غربي او سعودي چارواکو ورله دړکه ورکړې ده چې که خبرو ته نه کینی نو فوزي امداد نه به لاس وینځي. خو بلخوا د مخالفه ګوند یو نماینده دا هم ویلي دي چې د غربي ملکونو او د سعودي عرب فوزي امداد موږ له هیڅ خیر نه دی راکړی، که دا بنشی نو هیڅ فرق نه کوي. د دا هم ویلی دي زه کوشش کوم چې خبرې اترې ناکام شي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د بشري حقونو د نامتو مرستیال او د شام د ډیرو یاغي ډلو د سخت مخالف رامی عبدالرحمن د خلیل لیکلی دي چې د شام د حکومت په هغه مخالفه یاغیانو کې هم مایوسی په زیاتېدو ده، چا چې دې جنگ کې د خپلې وینې د اخیری ساس کې د تویولو هم قسم خوړلی دی. دوی د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده د ډی مستورا لخوا د مخالفو ډلو د پاره د ستغې ژبې په استعمالولو دی په شام کې د بیګنا خلکو په قتلان کې یو فریق تصور کوي، ځکه چې صرف په روانه میاشت کې د روس په بمبارۍ کې 1500 بیګنا خلک وژلی شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. خیبر پښتونخوا کې د چارسدی باچا خان یونیورسټۍ باندې د ترهګر حملې وروستو اوس په سکولونو کې سکیورټی یا امنیت لپاره معیار زیات سخت کړی شوی دی او یو شمېر داسې سکولونه بند کړی شوي دي چېرته چې د امنیت ناکافي ګامونه پورته کړل شوي دي. د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې حق باندې یو رپورټ راکوي.
د ترهګرۍ د پلي صوبا خیبر پختونخوا کې په باچا خان پوهنتون د برید نه وروستو د پولیسو په اوګو بوج نور هم سیوا شوی دی او په صوبا کې د تعلیمي ادارو په نسبت د پولیسو شمیره ډیره کمه ده. خو امنیتي چارواکي د سهار نه واخله تر سکولونو د چوټې کېدو پورې پل گشتونه سیوا کړي دي او د سکولونو د امنیت جاج اخلي. د مردان ضلع نائب ناظم اسد علي ډیوه ریډیو او ټي وي ته وایي چې هر یو سکول ته سیکیورټي ورکول ګران دي، خو هغوی به تعلیمي دارو ته د امنیت ورکولو هر ممکن کوششونه کوي.
ته جې د پولیس حواله سره بزدا وایم چې سمره تعلیمي ادارې دي نو پاسیبل نه ده چې پولیس دیتا سکیورټي ورک دي، ځکه چې هغه پولیس سره دومره وسایل کوي ما خو سکیورټي دومره نشته چې یو یو سکول ورکی. او زموږ خپل دا کوشش دی چې ورنټیر لمن دا غوینه زیات تیز یو او عوامو کې دا یو اویرنس، بلکې زه پرون تاسو ګوره زموږ ڈسٹرکٹ ناظم سے پخپل چکم دے عبدالرحیم خان یونیورسٹی سو کیداری پخپل کړی دا، بلکې نن چکم دے ان سی ڈگری کالج د پاره ز پخپل تلما دغه سی پسکولونو کې زموږ چکم دے بلدیاتی نظام کې کمرونه بایگان ممبران صاحبان دی تغیر لګیا دی او غی خپل د پا پخپل د خپل وطن کې.
سرکاري مامورین وایي چې په ټوله صوبه کې 85,000 تعلیمي ادارې خپل کار سر ته رسوي. په صوبه کې د امنیتي چارواکو تعداد 55,000 مخې ته راځي. د صوبې په مختلفو برخو کې د شخصي تعلیمي ادارو له طرفه هم د سکیورټي ګامونه پورته کړی شوی دي او د سکیورټي ګارډز نه علاوه په دیوالونو باندې افغان تارونه هم لګولي شوی دي. د امنیتی چارواکو له طرفه د سهار نه واخله تر چوټې پورې د تعلیمي ادارو په وړاندې خپل موجودګي یقیني کړی شوې ده او په غشتونو کې نور هم اضافه کړې ده. په خیبر پختونخوا 400 ضلع کې د بچا خان پوهنتون د حمله نه وروستو مردان ضلع عبدالولي خان پوهنتون کې هم د امنیتی چارواکو نه علاوه په شخصي توګه په سکیورټي کې اضافه شوې ده. د عبدالولي خان پوهنتون د انتظام مشر پیر اسپندیار ډیوه ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی د پوهنتون دنه حفاظتي انتظامات سر ته رسولي دي.
بچا خان د پیښې نه پس دي موږ د سکیورټي په اړه سره ټیک ټاک سکیورټي میجر دغه موږ چت کړی دي. مخکم شکر الحمدللہ سیکورٹی ڈیرا اسٹرانگ ہو جی، اس مزید سیکورٹی گارڈ منگ حاصل کر جی داغیلا جدید ویپنس چکم دی اگر منگ واغ اشتہ انسٹیٹ طرف نہ جی پدے دوران کہ جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈی پی او ڈسٹرکٹ مردان چکم دی اگی سر منگی اگریمنٹ اوشو جی چی دا آرمی نکم ریٹائرڈ اسپیشل فورس چکم دی سکیورٹی گارڈز اگر منگ ہائر کر 50,000 کے 500 چاہ بعد ڈسٹرکٹ مردان کے سمجھ منگ کیمپسز دی الته به مونږ لس لس سیکیورټی ګارډ یو کیمپس ته ورکو دي. دین علاوه نور ریزروایر چې څومره دي په باونډری وال هغه مونږ نور مخکې مو نور مزید مونږ انحاس کړی دي. نور سیکیورټی په حواله سره وکتور ګیس چې کوم دي میټل ډیډکټرز او ویپنس خوړل دي تاسو ته مو وي دا غي امونیشنز سیکیورټی ګارډز انحاسمنت دا ټول قدمونه مونږ دې باره کې چت کړی دي او ان شاء الله موږ خپل امپلایز ټول څومره چې دي په دې اړه کې خو مضبوط دغه سره ولاړ دي.
سیړنې وایي چې په ټوله صوبه کې 213 سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د مناسب سکیورټي نه کولو په بنیاد تړلې شوې دي. خو بل اړخ ته دا یاره هم سرګندېږي چې د سکیورټي په بنیاد د شخصي سکولونو په پیسونو کې باندې نور هم اضافه وکړي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټي وي مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
وایس اف امریکا ډیو رادیو دا او دا واشنگتن ڈی سی زا تاسو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا خبرې خبرونه اوري. دا 400 باچا خان پوهنتون باندې د برید وروسته وفاقي او صوبایي حکومتونو و تعلیمي ادارو ته نوې هدایتنامه جاری کړې ده. په ټولو ادارو کې د سکیورټي انتظاماتو زیاتولو هڅه کوي. تاسو ته به یو تفصیلي راپور وړاندې کوو زموږ د خبريالي رابعه پیر.
د چرسدیه د بچا خان په هنتن باندې کېدونکې د تراګری د پیښو ورسته وفاقي او صوبایي حکومتونو د تراګری د پیښو د ویریل ټول سرکاري او شخصي ادارو کې د سکیورټي نوي تنظیمات کې اسلام آباد کې سکولونو او کالجونو ته نوي هدایتنامه جاری کړې سوې ده چې تر مخه د څلورو اړخونو دیوالونه چکولو پر بهراني دیوالونو اسغنتر لګول سي سي ټي وي کیمرې لګول تعلیمي ادارې کې ایمرجنسي لارې او د څارنې پوسټې جوړول او تربيتي ګارد لګول هدایت سوې دي دغه هدایت تر مخه سرکاري تعلیمی ادارو ته دوه یا درې د اصلي لایسنسونه هم ورکول پریکړه شوې ده ته هم ویل کېږي چې کومې ادارې چې پر دغه هدایتو عمل نه کوي د هغوی په ضد به قانوني عملیات کولای سي د پرایویټ سکول اسوسییشن مشر مرزا کاشف وایي چې د حکومت سره دا ټول هدایت عملي کولو کې مرسته کوي او په کوم ځایونو کې چې څه ستونزې وي هغه د فیډریشن په کچه هم د هوارولو هڅې کېږي خو دې زیاته ویل
پرابلم یې آ رہی ہے کہ ہم دہشت گردی سے تو شاید اللہ نہ کرے کوئی خطرہ ہو ان سے تو شاید ہم بچ جائیں لیکن یہ جو پولیس گردی جو ہے اس سے تعلیمی اداروں کا تقدس جو کل پامال ہوا ہے کے پی کے میں ہوا ہے پنجاب میں ہوا ہے اور ایف آئی آر کی سلسلہ انہوں نے شروع کیا
تراگر سو خوص شاید بچ سو خدا پولیس گردی چھے دہاوی سخہ تعلیمی ادارے سپکاوی کیجی سرنگا چھے تیرہ ورز پا خیبر پشتونخوا و پنجاب کی دسکولونا دا مشرانو پزید مقدمے درج کرے سیوی اور نیٹ نوٹسونه ورکړی سوی وو خو دغه شان د ستونزې هواري پر ځای ویره نور خوریږي دوی زیاتوي چې که څه هم هر څه د طالب علمانو د شیګړې لپاره کېږي خو که چېرې طالب علمان د توپک په سایه کې علم ترلاسه کوي نو په نفسیاتي توګه پرې ډېر بد اثر به غورځي د دې هر څه پر ځای پکار دی چې د پولیس نظام ښه کړی سي او سیاسي مشرانو ته د پروتوکول پر ځای دغه پولیس ته ولس پر حفاظت ولګول سي او د خلکو په فکر کې بدلون راوستلو هم هڅې وکړي سي بل پلو ته د طالب علمانو مندې او پلرونه د دغه حفاظتي ګامونو باوجود مطمئنه نشکاری او وای
اوسم سکولان ما یو دو ګارد ز ګولې دي او دیم پر اسلحه او د سامان سره چلاوي نه سامان سره ملاوي دي او نو موږ به څنګه مطمئنه کی چې موږ څنګه به سکول کې دي
ارګنده دی وی چې د اسلام آباد او پنجاب سرکاري او شخصي ادارې د تیر څو ورځو راهیسې د تراګري د ویری لوجه تړل سوي دي تیر ورځ د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي و چې سکولونه تړل د ستنځ هواري نه بلکې تراګرو ته ګوډې ماتول دي خدا سي شکاري چې د کورونو چارو وزیر نه د وفاق د تعلیمي نظام او د صوبو سره چرابط لري ولې چې په اسلام آباد کې د تړلو سکولونو څخه دوی د سره خبر نه دي پنجاب حکومت هم پر دې خبرې ټینګار کوي چې سکولونه د تراګری د ویره نه بلکې د زیاتې خنې لوجې تړلې دي خو بل پلوته پر سکولونو چاپېول کیږي او د خراب سکیورټي لوجې خبر پښتونخوا او پنجاب پر یو شمیر سکولونو مقدمه درج کړې سوي او د سکولونو سیل کړې سوي هم دي رابیا پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی که یو خواته خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې څو ورځې وړاندې پښتنو مشرانو د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړو او یو خواته د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري غټه منصوبه کې د خپلې پوره برخې غوښتنه کوله نو بل خواته د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحات هم غوښتنه کېدله چې دغه صوبو ته دې هغه شان حیثیت ورکړی شي څنګه چې په دې ملک کې نورو خلکو ته دی دغه قبایلي سیمو ته دې هغه شان قانون وغځولی شي کوم چې د نور ملک سره دی یعنی دغه برخې دې د ملک د نورو برخو په شان وګڼلی شي خو د هغې وروستو د خیبر پختونخوا چارسدې په باچا خان یونیورسيټي کې ترهګر حمله وشوه او د میډیا او د ټولو سیاستمدارانو توجه د خپلو حقونو نه د ترهګرۍ پر ضد هڅو او کوششونو اړخته یو ځل بیا راوخته سیلون کې فکر کوي چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي نو یو داسې مسله راپېښ شي یا داسې ترهګر پېښه وشي چې د هغوی بنیادي او د ډیر وخت راهسې چې کمی مطالبه دي هغه بیرته په ځای پاتې شي رپورت پیدا په خبر نه دی ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په حق لا د صوبي خلک سیاسي پارتای او صوبایي حکومت هم ټول متفق وو چې وفاقي حکومت ته پکار ده چې د ترقیاتي منصوبې کې د صوبي جایز برخه د تور کړی او د دې غوښتنه هم کوله او تر دې چې صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته د احتجاج دړکې هم ورکولې چې په دې کې په چا صدی کې د باچا خان یونیورسټي باندې یو داسې ترهګر غزار وشو چې د ټولو توجه بیا د دې سیمې د خلکو او خصوصا د ځوانانو تحفظ تکړه او په یونیورسټو او عام ځایونو کې بیا د پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه په ځای د مرګ او ژوند د فکر بحثونه شروع شو او دا فکرونه شروع شو چې څنګه تعلیمي ادارې محفوظ کړی شي او خصوصا په مرکز او نورو صوبو کې هډ کوارټر لرونکي د الکترونیک میډیا باندې بیا د ترهګرۍ په حق له بحثونه او تورونه لګولو لړۍ پیل شوه. خو پوهان وایي دا لومبی ځل نه دی چې د بنیادي حقونو په ځای د نورو مسلو له طرف ته توجه واړېدلې شوه. یو پوهان پروفیسر خادم حسین داسې یو څو مثالونه راکوي چې مخکې هم داسې شوي.
یو ورکوټ مثال تاسو درکوم، که تاسو ته یاد شي چې کله د خارجه پالیسۍ کې د بدلون خبر راغی چې کله 2013 نه وروسته د نوي حکومت راغی مرکز کې وفاق کې د قالین د خپل راښکو د پاره یو درنه په اسلام آباد کې پرله په اسلام آباد کې شروع شو. دا شان بیا تاسو وګورئ چې کله د شمالي وزیرستان اپریشن شروع شو او په لکونو کډوال د جنوبي اضلاع ته د خیبر پختونخوا راغی نو یو بل قسمه په میډیا کې بحث شروع شو. اغه د یو سی سی لیډر دی خانگی یا دی فیملی لایف په حواله شروع شو. اوس که تاسو ګوري نو چې کله دی یو لوی عمل روانو، دلته چین تجارت خلاصي، دلته هغه د پاره یو ډیر لوی سرمایه‌کاری کوي او دلته چې کوم پاتې شوی قانون یا پاتې شوی سوبي دی، دا امکان راځي چې دا خو یو سره خپل کې اترل شي، یو د سچ مارکیټونه په مخ کې لاړ شي او بل دا چې د مختلف ریجن سره یا د مختلفو سیمو سره اترل شي. نو تاسو وکتل چې یو بل واقع شو او هغه واقع سره دومره لوی ډایورژن راغی یا دومره لوی مخ وړل شو او تاسو وکتل اوس په مین سټریم میډیا کې چې اوس د اغه نم د مخ د مخې د دې اغه واقع نم د مخې اړولو د پاره نورې واقعیا نورې کیسې په ټي وی غانو یا په چینل خود لیکي.
خو آیا د صبح خبر پښتونخوا د حالاتو واقعیاتو او د دې سیمې سیاسي او امنیتی شخړو د داسې ناڅاپه خونړۍ پیښو سره سنیخ پنیغه تعلق شته او کنه؟ پروفیسر خادم حسین وای چې داسې ښکاری خونه خو تحقیق په ضرور پکار دی.
خو چې کله مسلسل تکرار سره کیدونکي واقع وینو او چې کله یو فکر یا یو بیانیه یا یو سیاسي عمل یا یو سماجی عمل چې د خلکو په مرسته تمامیږي چې کله غوښرو شي او بیا یو واقع وشي او دا دومره تسلسل سره وشي نو بیا نتیجه اخس کېدل په دې حواله آسان شي چې او د داسې قسم واقعاتو د خلکو مخې اړولو په حواله مسلسل استعمال شوی دی.
خو یو ستر سیاست مدار افراسیاب خټک دا رائے لري چې ترهګری خو د کلونو راسي د سیمه کې کیږي او سنیخ پنیغه تعلق نه ګوري، خو دا غني چې ترهګری د سیمه رستو پاتې کړي.
سی پیک خبره یا درهداري خبره خو تازه خبره ده، نو زه په خیال نه دي چې د میخ پنیغه خو کې تعلق شته، مګر دا چې یو بلواسطه تعلق او جوشه په دې دی چې کله دا چې په هوښ نو یقینا زم خلک بیا د خپل ژوند جواک د بچیدو په فکر کې شي، نو خلک بیا دو ټول خبرې پک دي اغه ته بخواړی خپل تکي وسره دي د راهداري کې زم د حکومت اقتصادي حکومت مسله دا هم ډیره هم مسله ده، نو دا دواړه مسلې سم په څنګه روان دي.
که یو طرف ته د صوبه خبر پښتونخوا د فاتح خلک د ترهګرۍ بد نه بد قسم حالات سره مخ کړي، دو دوی بنیادی حقونه متاثر شوی دی، خو بیا هم که د پوهانو تر مخه دا ګڼلې شي چې د جهاد او د جنت لاره په خیبر پښتونخوا او په فاتح تیریږي، نو بیا د پاک چاینا اکنامیک کوریډور یا د ترقی لاره ولینا. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته د واشنگتن ډی سی زغوژیاست. په شام کې د حکومت مخالفه ډله ویلې دي چې دوی به نن په جنیوا کې د امن خبرو اترو کې ناکشینی. د شام د حکومت د مخالف ډلې شاته سعودي عرب دی او دا ډله د پنځشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلې دي چې دوی د هوایي عملو بندولو او د مؤسسې د ختمولو د کمی مطالبه کړې و، هغه نه ده منل سوی. په دې هکله تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده تفصیل وړاندې کوي.
د شام حکومت یو ډله به نن د شام پاړه دغه خبرو اترو لپاره رسیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغه تازه خبرو اترو هدف د شام د اوږدې مودې راسې روانې جګړې ختمولو لپاره حالات سمول دي. د ملګرو ملتونو یوې ویان دی نن وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه خبرې اترې به نن د پاکستان په وخت ماسخوتن 8 بجې شروع کیږي او نن به د ملګرو ملتونو چارواکي د شام حکومتي نمایندګانو سره ویني. د سعودي عرب ملاتړې د شام حکومت مخالفه ډله های نیگوسیشن کونسل ویلی دی دوی با په دغه خبرو اترو کې تر هغه برخه ناخلی تر سوچ په شام کې په ولسی ځایونو هوایی بمباری نه وی ودرېدلې او په شام کې ځنې تړلې شوې سیمې نه وی خلاص شوې. د دغه ډلې نمائندګانو بیا په دې اړه سن دی ویلي چې دوی با په خبرو اترو کې ورستو برخه اخلي او کنه. د شام روانه جګړه کې تر دې دمه 2.5 لک خلک وجل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. د دغه جګړې له امله بیا د شام صدر بشر الاسد حکومت په خپل هیواد کې د خپل مخالفو ډلو او ترهګرو سره په جګړه دی. په دغه ترهګرو ډلو کې داعش تندروه ډله هم شامل ده. که څه هم په دې روانو خبرو اترو کې ملګرو ملتونو داعش ډلې له بلنه نه ده ورکړې، ځکه چې دغه ډله ملګرو ملتونو یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. خو په دغه خبرو اترو کې بیا د برخه اغیستو په اړه لا هم شکونه موجود دي. د مخالف ډلو په اړه دا خبره چې کومې ډلې به خبرو اترو ته پرېښودل کیږي او بیا د مخالف ډلو د خبرو اترو وړاندې ځینې شرطونو دغه خبرې اترې ګرانې کړې هم دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار سټیفن ډیمنستورا بیا تېره شپه د شام خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه خبرې اترې به نه ناکام کیږي. دغه په وینا د 50 کالو دغه جګړه ډیره وه او د شام ولس دغه هر څه ډیر وزغمل. د شام په اړه دغه خبرو اترو باندې بهرنی فشار هم سیوا دی، چېرته چې امریکا، اروپایي اتحاد، روس، ترکی او سعودی عرب د شام د جګړې د ختمولو کوششونه کوي. په پیرس او امریکا کې د حملې وروستو او په ځینو اروپایي هیوادونو کې د غیر قانوني کډوالو شخړې وروستو په غربي هیوادونو کې د شام لانجې زور اغسته دي او امکان دی روان کال هم 4 میلیونه خلک اروپایي هیوادونو ته ورسیږي چې زیاتره به پکې د شام وي. په شام کې دغه روانه جګړه بیا د ستمبر د میاشتې راسې نور هم سخته شوې ده، د کله نه چې روس په شام کې د صدر اسد په حمایت کې هوایی بمباری شروع کړې ده او د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو، ترکی او سعودي عرب لخوا د صدر اسد مخالفینو یاغیانو ډلو هڅې تاواني کړې دي. د روس لخوا د صدر بشر الاسد د مرستو وروستو دوی په شام کې ګټې هم ترلاسه کړې دي او څېړونکي ګڼي چې د حکومت لپاره د مخالفو ډلو سره په خبرو اترو کې ګټې کمی دي، ځکه چې دغه مخالفو ډلې اوس کمزوري شوي او زړونه یې هم تنګ شوي دي. دا تازه خبرې اترې د جنوري په 15مه نیټه شروع کېدې، خو په دغه پروسه کې د اختلافونو له وجې تر ننه پورې وځنډېدې.
گران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوښیاست او غوښ په خبرونه کې وخت سوي دی. د یوې ادارې سیده امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د لپاره پراپورت تنظیم آی اس آی ایل یا دولت اسلامیه باندې د تیلو د کاروبار او د قیمتي سیزونو په غلا د خرڅولو نه د حاصل رقم د بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حاصلولو لپاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د آی اس آی ایل د تیلو د خرڅون د ګډوډ کولو او د قیمتي سیزونو په غلا د خرڅولو نه د حاصل رقم د لارو چارو بندولو لپاره د اهمو معلوماتو په سر د 5 میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی دی. آی اس آی ایل یا دولت اسلامیه د غیر قانونه تیلو د خرڅون نه او شام او عراق نه د قدیمی نوادراتو په لوټلو او بهر ملکونو کې د دې د خرڅون نه په لکونو نقد ډالر پیدا کړی دي. په دې رقم دوی په بیګونا خلکو خپل زور ظلم جاری ساتلی دی. د آی اس آی ایل د تیلو د کاروبار او د قدیمی نوادراتو د خرڅون د سلسلې د ګډوډ کولو د پاره په لومړي ځل د امریکې د خارجه چارو وزیر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که د آی اس آی ایل د تیلو د کاروبار او د قدیمی نوادراتو په پټه د خرڅولو د عمل د تالا ترغ کولو د پاره چا سره سهم ادباري معلومات وي، نو د ایوارډ فار جسټس دفتر ته دی د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه اطلاع ورکي. هر قسم معلومات به خفیه ساتلی شي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د امریکې د خارجه چارو د محکمې د سفارتی حفاظتي شعبې په اختیار کې دی. دا په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د اتیاو نه زیاتو هغو کسانو ته د 125 میلیونه ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی چا چې د ترهګرو خلاف کوټلي اطلاعګانې ورکړي دي او هم د هغوی په اطلاعګانو ترهګر اوس په جیلونو کې دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.